او د هغه موټر چلاونکی په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوې. د پوست په وینا ځواکونو یې د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یوه پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وژلو تر څنګ یې وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په اتلسمه پاکستاني الوتکو په خوست او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالي کې د پاکستان د پوست پر وی اډې خونړې حمله وکړه. د مارچ په څلور بشتمه په شمالي وزیرستان کې و پوځیان ووژل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت ښار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایي اډه برید وکړ. د پاکستان پوځ په دې نښته کې چې ساعتونه یې دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم ډلې د ډیرشو پاکستاني پوځیانو د وژلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي، تنظیمونکو ته یې سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملي او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی، بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18 په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د آزادۍ پوځ مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک په نوم پر لویه ترانزیتي لاره کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم ګڼې حملې شوي چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلی دی. د روان مارچ پر 16 په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د آزادۍ پوست د مجید لیواله لوري حمله شوې وه، چې په ترڅ کې د پاکستان د پوست په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یوه بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری بودی خبرونه کی
یون لیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګو کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اور خدا اوسې د دې د شان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې خپل کړه.
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه.
د خونځي د زنګ آواز ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا.
د ډیوی ډیوی ماشام پونم لړۍ د سل لپاره پیل شوه.
ځوان شاعران سایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
عباسیان سده الوقت ورسیدو. د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده و.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه، پرته له شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې برجوري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هسک کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبي او شایست نقشې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او پکلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانی لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خو دا اوس د دې د شان، دبدبې، شوکت، شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو، له دښمنانو، لوټمارو څخه د خپل ځان، مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به یې په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول، او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسي غټو کلاوو ته، عجبو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوې آبادولې.
درېیمه خبره دا هم وسي کلاوو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه راویجاړېږي، نو دې انګېرنه چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړه کړو، تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي. او بل وخت ته معلومه ده زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي، نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ، بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي. لیکوال او فولکلوریست محمد ابراهیم خانی خیل هم د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړې ایس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو څو جهتونو چې موږ د تجربې له مخې یا له مسلفینو اورېدلې دي، دا چې دا کلاګانې چې ولې یو خو دلته په عام ډول جنګي کلتور حکم فرما وړومبای عالمانی وي به وي، خلک به راتلو یو بلې منطقې دغه بیان کړی، نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیالو د مال وکوي، نو بیا دنګې دنګې کلاوې والېږن.
ښاغلی خانی خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به یې تر نورو لوړ او غټ ثابتاوو، غټې کلاوې به یې جوړولې.
له بل طرفه هغه څوک چې د اومبای خونو خان خانی دوران ولو، د صاحبزاده و اخونزاده معلوم ولو، لوړ او دوړ معلوم ولو، دا ټول شیان وو، نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي، نو به ډېرې غټې ګندنګې کلاوې والي وي، او په مخکې به یې وخه مهمانخانه وو، یو لو جومات مو ولو، او د هغوی د دې لپاره چې هغه قدرت نمایي وکړي، خلک به وتلو، هلته به د هغوی د جرګو د مرکو خلک به ولو.
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی، بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
څوک دې کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجه سپلان کې کې غټ غټ کلاوي والي، او بل دا وځي د رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټ غټ کلاوي والي او غي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وس همسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه ل ډاکټر لال پاچا اسمن سره شخیدلایم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لړ نظر د سر شریک کړم. کره کتونکو د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي، نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې غوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دی تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغونډ کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شاید دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته، نوي څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوي وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه، یعنی په زړه پورې والی، بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوي دي. او ولې داسې شوي دي، دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمېر کره کتونکي په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې له ډېرې پخوانۍ زمانې راهیسې پاتې دي، هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یونلیکونه یې لیکلي دي، هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه یې 30 آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یونلیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی به واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وار له مخه د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
کله چې ما چین ته سفر کوو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناسته ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل، او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو هغه مې سرسري ولوسته. د تاجکستان په باب باندې همدغسې زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې ممدا یو هغه لومړی سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کار و چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي، او عادتونه او خویونه پکې څه ډول دي. نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو د کومه خبرې تاسې وکړې، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببره وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسې تصور کوو چې زه د جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولید لوی پروتوکول او هغه مو خو د وړو وړو قمندانانو او د خلکو دنه په افغانستان کې لیدلي چې غونډې لارې به یې بندولې او لارې به ورته بندې دي. نو دا به اوس پرې د انګلستان کې بس د کوچې به هم بندې ده، داسې بندې او د جمهور سره روانې وو. رئیس جمهور خو هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې وو عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ به په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه حرکت نه و چې هغه زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې، یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي، هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي، د دغه دریو بهرنوی هیوادونو یون لیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هر ورځ ځان سره لیکنی کولی او کنه ورسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګری، او دا خو زما نو ټول ادا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچو کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یو پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو مهال او دا زمان او مکان دا درې واړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره واړه واړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې لیکل.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې.
هو ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي یا بل شم جوړ شي، د یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، ساحلې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو هغه مې ترې اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو نو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې یم چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي. هغه زه غواړم چې دا دغه لارې
دی هم د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دی او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نوره نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روانه خلي، مګر اجازه ورکړي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبرم کې په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزند دی د دوی مشهور چوک ټرافالګر سکوئر ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي چې ما خپاره کړي دي. خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیل سره یا دغه مسلک سره داسې چندانه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل، نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړله چې د چین تر سفر مخکې او د نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټ هم اخیستي دي، لیکن دغه معلومات کې وی لورته اسانی راولي، بل لورته به سختی په یون لیک لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو. دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څنګه تاسو د سې احساسونه کوئ چې دا یون لیک لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، او دا ده چې دغه څه چې زه لولم او زه سبا بیا لیکم یا ګورم، دا ما تخیل کې بیا یو وړاندې زمانې ته هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستي دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغسې نه دی. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګري ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووړي او دا تصویرونه سره وړاندې کړي. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولی چې دلته څلوېښت کاله او پنځوس کاله وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو. دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي، هغه مې په یو تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
وبخښي آسمون صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یون لیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا پکار نه ده؟
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس وایې چې دغه یو رنګین خار دی او دا د رنګین د تشریح کې، دغه رنګینی خو د اوسنۍ زمانې ده، چې ځای ورې څه واقعیتونه هم تېر شوي او که نه، څه پېښې هم تېرې شوي او که نه، دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او که نه، دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یون لیکونو کې یوه مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړې، څه باید وپلټې. ما په خپل په دغه لیکونه کوم ځایونه چې دی په نخښه کې مثلا یو پارک ما په پارک دلته وخت کې دا کوشتارګا غوندې وا ان دوه مړي به تر اورم مګر نن یو پارک دی نن ګولې دی پکې ما به په اوسې چې څېړنې وکړ دا د حالت د دوه فرقو تر منځ جګړه و چلته شوې و او دا جګړې مړي ته خلکو را وړو بیا دا مړي څنګه زیات شوی چې بوینه شوی او بس هغه خار ټول دغه شوی خو خلک بیا دې ته مجبور شوي نورو خلکو دې تر منځ روغه وکړي جوړه وکړي یعنی دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه او ریسرچ وکړه
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن د ویلیکنې لوستل سخت کې هغه ده چې سر په سر معلومات راشي ځکه هغه د ناقدانو خبره بهتره ده چې د معلومات په ټول متن کې وجوړي شي تاسو دې مسلې ته پام کړئ
دلته دغه برخه مهمه ده وازی معلومات وړاندې کول نه دی یونلیک معلومات ته یو نوی جامه ورغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی ته چې ودره او کدا یوازې ته کې یو ټول تاریخ راوخلې ټوله مقاله سړی راوخلې او ته وړاندې کی او بیا په هغه کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نوښت پکې نه دا بیا تاریخ هم لیکلی دي دا بیا نور پیښې لیکل شوې دي بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو زمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه سره لږ څه وتړي بس په ټول خبره په نقل قول کې ده نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د یو شی وي چې په هغه کې په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقاد او څه زیات شي پروا نه لري لیکن په یونلیک کې زما پوښتنه دا ول چې یو ځایي معلومات باید را نشي مثلا تاسو د لندن په باره کې د لندن دی وی تاریخي کوڅې په باره کې یو مخ معلومات لیکي و دغه یو مخ یو ځای مراخلي دا یو مخ سره بیل کوي یعنی دغه شي تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره
بالکل بالکل ما دا کړه دا چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره هغه باندې تاکید کوم او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یې په پس منظر ته لاړ شم نو بیا خو زه چې دا چا خبر و موري او یو څه وم ځولې دوه غم پکې راوړي نو دا مشاهده او دا سره دا به څه دا مکس شي ګډ شي چې په دوستون کې باندې ډیر بوج تمام نشي ډیر ستړی کوونکی نه وي چې یوازې معلوماتي ژبه وي ځکه یو لیک زما نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي یو نیک یو فارونکي ژبه غواړي یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه او یو بخښه ډیره مهمه موضوع پکې دا ده دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڑه باندې وړاندې یعنی زه خپل په دې نظر ما چې یو لیکنه د کیسې لیکنه یو ډول ده د کی اساسي شې چې ده یا هغه مغز چې دغه کیسه ده چې چاته کیسه ونه کی څوک ځان سره لاس نیولې بونځي بیا خو یو لیکم نه ده
البته د نړۍ په بریالو یو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروسه واقع شوی وي څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی دغه سي الله تاسو نه مخکوي چې زوس یو وړاندوی نه مو کوم یو بل څه وایم کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته ویکیپیډیا شته ویکیپیډیا کمزورې مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه یعنی عام معلومات شته څنګه دغه شیان بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت
بالکل ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم هغه باید خوندي کړم هغه مې خوندي کړه بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یو لیک باندې را تېر شوی یم لوسته مې ده ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي بیا نو هغه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوسته را چې ودرېږه په دې کې کوم دغه سي دروندواله سختي او ستوغې نه وي چې پر لوستونکو باندې لسن کې ستړي کا مزر کې مخ کې یو غاټ غټ راشي دیوال راشي چې بل فصل ته واله وړي نو دا ټول شمې به په نظر کې نه
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلې ستاسو د چین تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خېشي
او نو دا شمه ما په نظر کې نیولې دي ځکه دا د دې کې واساس ده
کومه یو درته ډیره جالب ښکاری
ما ته جالب د چین سفرنامه ښکاری او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو زه به یو کیسه درته وکړم مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي سپي به څنګه ګورم زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپی کوم کار و خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده ما به وجه ولا سپی دی نو یوه جالبه خبره ته کوم هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم کن خو دا داسې نه وه هغه رستورانونه عام رستورانونه وو هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه او هغه خپل یو فرهنګ و هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېره ګرانه بیه باندې دوی اخلي او بیې خرڅوي هغه هر چا ته څوک ورکوي
د ښاغلي اسمون څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پوسلګونو شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا نو کالا
سایم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطرې وګمې راپورته کیږي
خپل کور کلی تراشه مسافر وسر لیدې باور وکړ زما په دې خبره
سایم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی
ملمان راشی پنا ورکو بیا د کور په دیشی د زن زن ملمانو تسرم گور سسته بیترون راوشی بی خوبام برا ورشی بی دید کنرد دسیر و بو تسرم گور سسته
خیام الدین خیام بیا پکی د کوزی پختونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل:
یو شیبه غوندې تیر بشي، یو وخت به راشي رانه هېر بشي، لکه د روح مې ځان ته مرا بولا، لکه وجود رانه چاپېره بشي، که را سره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګېره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیبات، پرمختګ او سولې په اړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیزې ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې راپور مو اورېده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یوه هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی به واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
اونۍ مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوی لګوو.
آنلاین ډیوی بلوي په یاد
شیبر سبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم پلم سیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي، د دوی خاطرې شریکیږي، کیسې شریکیږي، په هنر خبرې وکړي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوره کوي؟
اصول ډېر واضح نه دي، خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي. که نه موږ په د ژوندیو شاعرانو کښې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ورپام هم نه وو او ښه شعر لیکي، لږ په هغه ذوقي ملګرو کښې، ذوقي خلکو کښې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقوو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما به فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره که کېږي بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه وي سړی ټولو حقدارو ته رسېږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه. نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه، هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې، په ادبي کړیو کې، په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوزږي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي. مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي، هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي. له دې لارې مې مطلب اوسې، انتخاب سخته نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب، ما مخکې هم درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې هم نه یم. ما د ذوقي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دي را سره، او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه راکړو، مقصدار ملګری رایه ورکوي، موږ نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایه ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه له دې 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دننه ملګري نه ټاکو، بهر ملګري ټاکو. دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو مې نیت دی اوسه لوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر روسه تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و، او دغه سې و چې مخکې شوی هم نه و، په همدې نوي کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته به ورته ګورو. موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه مور نه کړي، فقط چې دغه د ژوندۍ ستاینې ته د پښتون قوم ورپام شي، او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندۍ ستاینې ته ورپام شي، نو موږ به په خپله دغه خاصه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا داسې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دغو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ، او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به، د دوی په لیکنو کې به یو څه وي. د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
و دا خو شیبر سه موږ را ټول کړي م دي اندې لپاره دي، ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړ، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، دیرش کسیز لیست، نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم، موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی مو وغږیږي، او نور ملګري هم نظر ورکړي، او دوی د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي، نو دوی هغه هنر هم ورسره پخیږي، دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه وي چې په شاعرانو لیکي. دا خو ډېره مهمه خبره ده، موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څرنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم، ډېر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي، نو سټایل یې داسې وي چې د نقد له اصولو سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته به وایي چې نهام صاحب ډېر ښه شعر لیکي، دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چېرته یو څوک دا ووایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړې ده، یا په دې شعر کې نوې خبره دغسې کړې ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي ګنجایش پکې شته؟
و شیبر صاحب، موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت هم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي، نو مخته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخته کوو موږ دغه 300 کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د واتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو، او که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نکتېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې
د وسلو برابر د معیار برابر و کی موږ ډیرو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼه اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوستی دی، له دوی به واورو.
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده، او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبې ته ژباړلی ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټولو مجموعه یې راخیستې بیا دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د ده قدرت ته خنډ نه سي. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول وو، دوی هنرونو، شاعرۍ، موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسی وه کوم کسان با نفوذه کسانو، کومو کسانو ډیر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر راشروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لویه واکمني کمزورې سي او بالاخره له منځه لاړه سي. دا کتاب د عباسي دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفه ګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده، او د څو تاریخونو غورچاڼ ده په اصطلاح. په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښو، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره، او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
له ښاغلي افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه راتغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
Come on, come on, come on.